پیښې په داسې یو هیواد کې کیږي چې د دې فدراسیون په ټکو اوس مهال په نړۍ کې یو له تر ټولو بد بشري ناورین سره مخ دی او خلک یې ورسره په مبارزه کې ناچاره دي. د آی ایف آر سی په اعلامیه کې دا هم راغلي چې په افغانستان کې د مصیبتونو کچه په الفاظو نشي بیانېدی او د دغو سیلاب ځپلو سره د مرستې لپاره بیرنۍ نړیوالې مرستې ته اړتیا ده. آی ایف آر سی په افغانستان کې وروستیو ورښتونو او سړو څپو ته په اشاره سره ویلي چې یادو ورښتونو د خلکو ژوند په ځانګړي ډول کرنه او مالداري د پام وړ زیانمنه کړې. هڅه مو وکړه چې پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت ویاند جانان صاحق زیانمنو ته د مرستو د نه رسېدو د ادعاو په اړه او د زیانمنو شویو د دقیقو شمیرو په اړه وپوښتو، خو د راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ.
له دې سره د خپرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شېبو کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام پیلېږي، خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه په لنډو کې. د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ په نښته کې دوړو لوریو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د راپورونو له مخې د پکتیا په ډنډ پټان او ځاځي اریوب ولسوالیو کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې له پرون غرمې پیل شوي او نن هم روانې وي. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړی استازی زمیر کابلوف وایي طالبان له دې وروسته د روسیې دښمنان نه دي. کابلوف د روسیې له تاس خبري اژانس سره په هغه مرکه کې چې نن خبره سو ویلي، د دې خبرې معنا دا نه ده چې طالبان د روسیې لومړی درجه دوستان دي، خو دا خبره روښانه ده چې دوی زموږ دښمنان نه دي. د فلسطین ولسمشر محمود عباس وایي هغه څه چې تمه کېده دوی له نړیوالو او سیمه ییزو شریکانو مالی ملاتړ نه دی ترلاسه کړی. شغلی عباس نن د عربي اتحادیې په یوه سرمشریز کې د وینا پر مهال دا خبره وکړه. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان له آذربایجان سره د سرحدونو د حدودو ټاکلو د موافقې دفاع وکړه. پاشینیان نن د کابینې په غونډه کې دا موافقه یوه بریا وبلله. په همدې حال کې په لسګونو مظاهره چیان چې د دې موافقې مخالف وو له حکومتي ودانۍ د باندې راټول شوي وو چې پولیسو یې د تیتو پره کولو هڅه وکړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چین ته د دوه ورځني رسمي سفر پر مهال له خپل چینایي سیال شي جینګ پینګ سره وکتل. چین ته د پوتین دا سفر په داسې حال کې کیږي چې روسیا پر اوکراین تر بشپړ یرغل وروسته په اقتصادي لحاظ پر چین ډېره متکی ده. پوتین چینایي رسنوي ته ویلي چې کرملین د اوکراین د شخړې په اړه خبرو ته چمتو دی.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي. تاسو خبر یې چې د تیرې شمې پورز د طالبانو د حکومت زر ورځې پوره شوې. دا چې په دغو زر ورځو کې د طالبانو حکومت ولی او تګلارې څه ډول وي په دې اړه عام خلکو خپل نظرونه راته پریخي دي. د وروستیو سیلابونو په اړه هم پیغامونه لرو. دا چې څنګه له سیلابونو وروسته د خلکو لاسنیوی وشي او سیلابونه څه ډول احتمالي ناروغۍ منځته راوړي په دې اړه له متخصص ډاکټر سره هم غږېدلی یو. د پروګرام په پای کې د ورکشو اجزانو د لاټې د پروګرام لنډه برخه هم مه هېروئ. خو راځي پایل ستاسو پر پیغامونه وکړو.
السلام علیکم و رحمت الله. ازادي راډیو محترم کارکونکو اوریدونکو ته ټول ته سلامونه وړاندې کوم. الله دې وکړي چې ټول برو جوړ اوسئ. کولا شدوه تکبر ولایت نه پیغام پرېږدم. پیغام په دې اړه باندې دی چې طالبانو کڅه امنیت راغلی دی، دا خبره به صحیح روس په ډېرو ولایتونو کې به امنی ده. دا چې څوک په لډار څه نشي ویلی او څوک دا نشي کولی چې راپور نه دي ورکړي، او ځکه چې هر څوک په دې ډار کې دی. یعنی څوک چې د حکومت نه په ډار کې شو نو هغه حکومت ته زما په نظر هیڅ حکومت ویلی نه شو، ځکه چې عام خلک د حکومت نه ډېر حق لري چې خپل غږ پورته کړي او خپلې ستونزې نړیوالو یا چارواکو ته ورسوي، مګر د هغوی غږونه دفع کېږي نه، خپرېږي نه، اورېدل کېږي. که څه هم واورېدل شي هغوی سزاګانې ګوري. نو یوه جدي غوښتنه مې دا ده چې یو خو د ښوونځیو باندې بیا غور وکړي او ښوونځي دې بېرته تر دولسم پورې پانتونونه دې خلاص کړي، ځکه چې خلک ټول د ستونزو سره لاس ګریوان دي. هر څوک په خاص توګه نجونې ډېرې ستونزو سره مخامخ دي. هر جنۍ په افغانستان کې یو تریخ داستان لري، نو څوک رواني ستونزې لري په دې اخرو کې، څوک یو رقم او څوک د بل رقم ستونزو سره لاس ګریوان دي. نو دا مې جدي غوښتنه ده چې دوی خو د اول د ښوونځیو او پوهنتونونو باره کې یو جدي اقدام وکړي، دا باید خلاص شي، ځکه چې ټولنه ورځ په ورځ همدغه جهالت خواته روانه ده. یوازې دا خو نه ده چې دلته فقط انسټیټیوټونه خلاص دي او هغې کې فقط قابلګي او نرسنګ دی، نرسنګ او قابلګي باندې څوک څه وکړي؟ ولې دا نور علم نور زده کړې ښځې یا پکې حق نه لري که څنګه؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حبیب اللہ مبشر یم د هلمند ولایت تگریش ولسوالی څخه په تماس کې یم. په دغه نظر باندې چې طالبان واکمنۍ ته رسیدلي دي، نو الحمدلله په افغانستان کې ډیر آرامي ده، کم جنگونه پټاون دا شی نسته. نو موږ ډیر خوشاله یو، الله پاک ټول عمر بس دغه سي اسقامت او دغه سي دغه اخلاق دي تور کې چې د ولس سره شو کې. نو دغه لنډ پیغام دی او بس، نو چې د ټولو ولس دا رقم ځان سره ونیسي، لکه خپل دی خپل د کور خلک شي، او دغه ولس دی د کور خلک هم دی په دې خطر باندې چې دی راغلي دي دغه ولس په قرباني ور دغه ولس په همکاري راغلي دي.
سلام علیکم. سلامونه نیکی هلی احترامات د ازادي راډیو کارکونکو ته. په ژوند کې خو ډیر بدلونونه راغلي دي، خلک بیکار شوي دي، قسم نشته ده، یوې مړې ډوډۍ تیاران دي، چا وظیفې درلودې وظیفې د لاسه ورکړلې. د یو فامیل نه به که فامیل کې پنځه یا شپږ نفره ځوانان و، دوه نفره به خامخا په وظیفه و، نور سیستم به مور سره جوړ و. نو دا زیاتره خلک بیکاره دي، بی کسبه دي. باید طالبان خلکو ته د کار زمینه برابره کړي. نو دا باعث دې کېږي بیکاري چې خلک د وطن نه ملاړ شي، او بیرته د طالبانو په مقابل کې د امنیت خرابوالی موکي، ځکه خلک د نسو استفاده کوي. زیاتره هغه نظامیان بیکاره دي، هغې ته یو بل ډله یو بل حکومت معاش ورکوي، طالبانو په مقابل کې جنګوي.
سلامونه ازادي راډیو ټول اوریدونکو کارکوونکو ته، د خاص طرف ته د ارمانی شنوای سلامونه. ورور از مونږ دغه پیغام باید تاسو خپل کړئ، زمونږ په دې افغانستان کې چې کوم سیاست طالبانو روان کړی دی او کوم پریکړې روان کړي دي، باید د جنکو پر مخ باندې مکتبونه پرانیزي، ځکه چې د دوی دا مکتبونه پرانیزي نو اثر هغه وخته پورې موږ نړیوال هیڅ په رسمیت نه پیژني. افغانستان کې خلک د فقر او نیستۍ سره مخ دي، خلکو کره بیکاره د ډوډۍ درک نه لګیږي. مخکې هر رقم او جمهوري نظام د هر چا په مخې دروازې خلاصې وي، اوس په دو په نظام کې تیر نظام عسکر خو بغیر د هغې نه په دولتونو خپل دولت کې ځای نه ورکوي. خو بدبختانه چې دا څوک چې په مجاهدینو کې هغه خلک هم نیسي بیا، چې مثال چا دوله ډزې کړي په تیر دولت کې طالبانو کې، نو څوک چې هغه تیر نظام کې خو بیا چې مجبوره به شوې لا بړې هغې کې به د عسکري وکړي او چاره به دا لا روانه کړه. نو الله دا وکړي چې دا پیغام تاسو خپور کړي.
سلامونه احترامات مې ومنئ. زما نظر دغه دی چې په دې وخت کې چې واک ته طالبان رسیدلی دی او تقریبا درې کاله یا زر ورځې پوره کیږي، په دې موده کې او د دې نه مخکې منفي او مثبت اړخونه چې د کوم دریو قواوو دي، لکه په سر کې ناټو او جمهوریت او ورسره د اسلامي امارت، دغه درې ډلې په میدان کې د جنګ په میدان کې سره ښکېلو. د دې په دغه کې پایله کې اسلامي امارت واک ته ورسېدو، جمهوریت او ناټو دواړه یا ماتې وخوړل او یا د صحنې نه وایستل شلو. په دې سره دغه درې واړه قواوو چې سره په جنګ کې وي، ناامني هم ډېره وه. د درې واړو قواوو د خوانه ناامني وه، هم د ناټو له خوانه وه، هم د جمهوریت د خوانه وه، هم د اسلامي امارت له خوانه وه. اسلامي امارت له خوانه هم ناامني ډېره وه، او د امارت د جمهوریت او د امریکایانو له خوانه د ناټو چې سر کې ناټو د ناټو د خوانه هم وه. خو متاسفانه چې څه وخت دغه دوه ډلې چې جمهوریت او ناتو و دوی ماته وخوړل او یا د سانې نه وته امارات واک ته ورسېدو. یو منفي د مثبت دغه خدا و چې په ټول افغانستان کې امنیت تامین شو، او بلکې امنیت له دوی د خوانه خراب او له دې درې ډلو له خوانه امنیت دوی خراب کړه، او به ته چې څه وخت دوه ډلې له سانې نه وستل شو، یو ډله سانې ته داخله شو، نو سرته سري امنیت ورسره خوشو امنیت رااله. اقتصادي وزم تر صفر کچه ورسېدله، تعلیمي وزم د صفر کچه ته ورسېدله، خصوصا په تعلیم په میدان کې بیا د خویندو د کار بندیز او د پنتونونو د مکتبونو بندیزونه دغه هم په صفر کچه ته ورسېدله. نو اوس د اسلامي امارت نه مونږ دغه هیله کوو چې اسلامي امارت د مکتبونو خو بار بار ول کیږي، تر اوسه کوم سرک نه معلومیږي او نه پته لګیږي چې کله به کیږي او کله به طرحه جوړیږي. دا طرحه شاید تر اوږدې مودې پورې وغځول شي، او تر هغې وخته پورې چې دا طرحه جوړیږي نه دغه فکر او مکپوره به هم د افغانانو د ذهنونو نه وتلي وي. په دویم قدم کې د اقتصادي پلو ته راځو. اقتصادي پلو کې اسلامي عمارت هلې ځلې ډېرې کوي، هلې ځلې د ستاینو وړ دي، لکه قراردادونه شو، قانونه شو، پټرولیم شو، ډېر ځینې کارونه دي چې هغه دوی په مثبت طرف ته روان کړي دي او په مثبت طرف باندې وړي. نو الله ته انشاءالله امید لرو او امیدوار یو چې اسلامي امارت په واک کې پاتې شي، او دغه کوم نیمګړتیاو چې په اسلامي امارت پورې دي، لکه د انجونو مکتبونو شو، پانتونونو شو، کاربندي دغه خلاص شي، او کو دغه خلاص نشي نو د اقتصادي وضع ورسره ښه شي، انشاءالله امنیت تر ډیره حده پورې تامین دی. یوازې د امنیت په برخه کې پرمختګ ډیر شوی دی، او هغه هم ما مخکې یادونه وکړله چې درې قواوې سره په میدان کې ښکېل وي، چې یو ډله ناټو وه، یو ډله جمهوریت وه، یو ډله اسلامي امارت وه. نو په دې کې دوه ډلې چې لسانې نه وتلې، یو ډله لسانې ته داخل شولوله، او حتمن نو چې یو دوه درې ګونې قواوې سره په جنګ کې وي، امنی هم وي او ورسره بې ثباتي هم وي. نو دغې په خاطر باندې او اوس اسلامي امارات واک ته رسېدلی دی، امنیت 100% تامین دی. مننه دغه زما نظر و تاسو سره مشارک کوو. مننه کوم. وله
اوریدونکو، دا وستاسې پیغامونه چې د طالبانو د حکومت ولې د زر ورځو په اړه مو ازادي رادیو تپریخي او موږ هم تاسو ته اخبار کړل. اوس هم راځو هغو پیغامونو ته چې په افغانستان کې د ورستیو سیلابونو په اړه دي.
مشکلې دی ورودو ته سیدا دي، دا ورود کلی ته برابر دی، دا اوس ورودونه چې سیلابونه چې روان دي. په خوا خو دا ځنګلونه خو ما مخکې په مخکې مسج کې یادونه کوي چې هغه ځنګلونه حکومت کړ د وکړه خرابې کړه تیر جمهوریت ته وخته، نو دغه دی به خپل استعمالول به نور تجارت نه نور خلکو ته په نیمه قیمت ورکول. حتی وای دغه غټه مزدا چې به ډک کړي و دا په 4000 کالداري د پاکستانی کالداري ورکول، ایا الله خلک به بنجان کړي و په غو به کړل بل به مزدا کوله. نو وسغه ځنګل چې حکومت وکړل زموږ پر کړي باندې سیلاب سیدا دی، ورځ په ورځ باندې همزه کوړي خدخکې چې دغه سیلاب په مخنیوي کې موږ څنګه وکړو. کنه نرګیان بیا ورته کښینو پر غلاکه، نو غل نرګیان خو مثال وړي وځه سیلابونه جوختسم ته به د معلوماتو راپور نه درځي چې اوس دغه پر برابر موږ څنګه نرګیان ورته کښېدو، کوم رقم نرګیان چې ښه مخنیوي وکړي دغه سیلاب د کلي مره خرابوي وړي.
دی نورګیان دی دواب دی منډول دا عمومي لارې دا سیلاب دی لار سرک وهلې دا پس کمر دا دی انسان دی لاس نه هیڅ انګانم نشته
دواو منډول لار درې څلور د زایم داسې غټه ټیک راوتلې دا خو ډیر زایونه داسې سیلاب بند زریه بند هم خراب شوې دا، خو تر اوسه پر چا اقدام کړی نه دی. کوم د قشن لار بندې سم مریضانو څه مشکل ستونزه زره ولسوالي منډول خلق په مخ دی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ترود مشتبه ډیر غټ غټ توانونه ورسوله د قندهار ولایت د میوند ورسوالی د بن تیمر سیمه د لنډی پکې کې تقریبا څو جری په غنمه راسوی وړله پان ونړول او یو سراوی وی دوی کوټې وی یو برمه وی وړرس نو بخچا غا وی وړرس نو به غټ غټ توانونه د خاطر سوال دی ورور دا غزما خبر نشر چر مشران پر ورسیږي او دا غزمج حال د کتنه و کی شراسی مسه دا اوس پوره څوک نه غراغی نه چا بشتنه را باندې کړی دا ستاسو څنګه حال دی؟ نو دا سر نشر کړو. الله پاک خیر درک. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم، څنګه شایست؟ په خیر یاست؟ د ازادي راډیو اورېدونکو کارکوونکو ته ټولو ته سلامونه کوم. هلمند ولایت ناوې ولسوالۍ څخه خبره درسره کوم. د زموږ خواته چې دي د حیوانانو مریضۍ ډېرې سوي دي، د غویو پسو د دغو شیانو، نو چې یو واکسین والاو یو ډاکټرانو دا شیانې د کلي و محلو ته راتلای نو برای ګټه کول، او دا چې دي مسلمانان یې ډېر مشکل سره مخامخ کړي دي. دغه حیوانان چې دي د غوایو ډېرې د ګرانو ګرانو روپو حیوانان یې د لاسو څخه وتلي دي، نو دا چې یو زما د ازادۍ راډیو څه دا هیله ده چې یو پله دا پیغام خپور کړي زموږ غږ تر لوړو مقاماتو پورې، تر لوړو چارواکو پورې ورسوي. السلام علیکم
اوریدونکو، د سیلابونو په اړه مو پیغامونه واورېدل. باید یادونه وکړم چې تر ټولو تیز او خونړی سیلاب په بغلان ولایت کې راووت، خو موږ ته تر دغې خبرونې پورې له بغلانه د خلکو پیغامونه نه دي را رسیدلي. ممکن لامل دا وي چې خلک په خپل غم کې مصروف وي او هلته مخابراتي ستونزې وي، خو په بغلان کې د سیلابونو له کبله مرګ ژوبله ډیره وه، لسګونه کسان مړه او ټپیان شوي دي په سیلابونو کې. دا چې دغه ډول سیلابونه څه ډول احتمالي ناروغۍ له ځان سره راوړي او له سیلابونو وروسته د خلکو لاسنیوای څه ډول وشي، په همدې او نورو مسلو زما همکار اسمت څاروان په جرمني کې له ډاکټر محمد اکرم ملکزي سره مرکه کړي.
لومړی باید ځان متیقین کی چې دغه کس چې دی آیا پوهوخ دی او که بیهوخ دی. که چیرته پوهوخ دی نو سړی باید وګوري د هغه بدن وګوري چې کوم غړی خدای نه که مات شوی دی، ژوبل شوی دی او که نه دی. که دا هم نه وي نو دا باید خدای فضل وي. دې وخت کې به لازم دی چې دغه انسان د بدن د ډېر یخېدو نه باید بچ شي، نو په دې وخت کې لازم چې د هغه لمدې جامې باید د بدن نه وویستل شي، هغه ته نورې وچې جامې ور واغوستل شي او هغه په تودو کمپلو کې باید تاو شي چې بدن یې بېرته تود شي، او که نه نو که بدن سوړ وي نو بدن سړېدل نه یوازې چې نورې ناروغۍ سړېدل پیدا کوي، کېدای شي چې د بدن د سړښت په وجه هم انسان مړ شي. باید وکتل شي چې دا هغه تنفسي لارې چې دي، لکه خوله پوزه هغه تشه ده، او که یادا چې هغه خولې ته ګایاګانې خزلې او نور څه ورغلي چې د هغه تنفسي لارې ډکه کړې ده، نو په دغه حالت کې سړی باید که چېرته د یو چا خوله ډکوي شوي وي نو هغه باید په یو خاص تخنیک لري ځان ته، هغه باندې باید خولې او پوزې لاره خوشي کړي، ګایاګانې نور شیانې د خولې نه وباسي چې هغه ته د تنفس کولو امکانات موجود وي. هغه باید ستونی تاخ په ځمکه پرې نه ښودل شي، بلکې هغه باید په ډډه کړی شي، او په دا ډول باندې هغه بیا هم ځان ته یو خاص تخنیک لري، او هغه باید داسې وسي چې یو څوک باید هغه زنه داسې پورته خواته راکاږي، یعنې دا چې د څټ برخه یې د ملا تیر برخې ته راغلی شي. هغه څو علتونه لري چې یو علت دا دی چې هغه د انسان هغه ژبه چې ده هغه د انسان تنفسي لار نه بندوي، بل دا دی چې په ډډه کول دا ګټه لري چې د چا میری ته چې اوبه اوبه ورغلی دي دا ته کانګ ورځي، نو په دې حالت کې یو څوک کانګ کوي او هغه کانګ چې دا که چېرته د ستونې تاخ پروت وي نو هغه کانګ بیا د هغه سږي ته ورځي د تنفسي لارې، نو د دې مخنیوی په کار دی په ډډه باندې چې یو څوک وي بیا دا شی نه پیښیږي. دا به غلط کاری که یو څوک مثال په توګه نسې د اوبو نه ټکي هغه داسې ونیسي لکه یو ماشوم، ډېر کسان داسې په ماشوم باندې کوي چې سر ښکته کړي پښې اسمان خواته کړي او فکر کوي چې زه د خولې او د سږي نه اوبه به همدارقم وځي او هغه بېرته به ښه شي. دا به ډېره ستره غلطي وي، غیر د دې چې دا تاوان وکړي کومه ګټه نه لري. انسان داسې نه دی لکه یو بوتل غوندې چې سرچپه یې واړې ټولې اوبه ترې نه وځي، نو په دې حالت کې کېدای شي هغه اوبه چې معدې کې دي هغه کله چې د خولې نه یې راوځي هغه کېدای شي چې بېرته د تنفسي لارې ته لاړې شي او هغه بیا لا پسې یو خطرناک حالت دی. دا به ډېره غټه غلطي وي چې یو څوک کسان پورته شي او هغه د لاسونو یا پښونه جګ کړي او څوک یې په شا کې اوچته بوزي، نو دغه وخت کې هغه زخم به لا پسې زیات شوی وي او هغه دروازه نه چې بیا لوی خطر دی. نو ښه به دا وي چې یو څوک چې په ځمکه پروت دی کوم غړی مات شوی دی هغه باید په فنی ډول باندې هغه د ژغورنې دړې یا تختې چې ده یو انسان باید په ډډه ډېر په قرار باندې واچول شي، په ډډه شي، بیا د هغې لاندې یو تخته کېښودل شي، بیا دا بلې ډډه پورته شي چې دا انسان باید په یو تخته واچول شي، او په بېدلې چې د هغه بدن غړي ډېر وخوځېږي هغه باید په دغه ډول باندې بیا یو روغتون ته منتقل شي.
ډاکټر محمد اکرم ملکزی و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 24 21 24 201.
اوریدونکو اوس هم راځو د ورکشو عزیزانو د پروګرام لاندې برخې ته چې زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
سلامونه مې کې هلي دا زړې رادیو ټولو مینوالو ته خاص او ځنګړي سلامونه کوم. همدا وخت مو په خیر ټلیفون لیکي ته زه راغلی سرتاج ننګرهارې در سره ما بیا له مزار شریف نه یم. له مزار شریف د دیدادی خار سیمه دغه نه یو کوچنی ماشوم نادر کشوي دی او ماشوم امید نومیږي. د فلار نومې منتظر ماما دی که هر چاته معلومات دي ضروري او د زړه له همدردۍ دي موږ سره فرغې درې شمارو باندې برخه واخلي. زه به ورته شماري وایم: 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 903 904 پرسه شماره ورته افغان وایم 0 پورا 900 904 901 901 شماره ورته بیا یو یو تکراروم 0 8 3 4 5 2 4 5 0 0 بل نمبر دی 0 8 9 0 3 9 0 4 پرسیش مارا بغان د 0 2 4 0 9 2 4 0 9 0 1 پدې هله چې پیغام می نشر کیو په بیا نشر کی ازادۍ راډیو دی وی تل وی ډیر مننه خو وختونه د الله په مان.
السلام علیکم، زه ظفر الله خوشحال ترین د پاکستان بلوچستان ډب خاندي د امان څخه خبرې کوم. زما یو لتروري زوی ورک دی چې په نامه دادو نمیږي، د مشر ورور نوم یې لال محمد نمیږي، دا 15 کاله کیږي چې ورک دی. نو کور ته مشر ورور لال محمد او کورنۍ ډېر په سخت پریشانی کې دي چې دادو بیانون یا سبا راسي خو د دادو هیڅ پته نه وځي کله براسي. نو کار چاته معلومات ستا مشته دي خامخا په دغه شمیره باندې زنګ ووي. نو زما د ټلیفون کوم شمیره چې ده 0 3 1 0 8 0 1 8 9 0 یعنی یو دلی بیا هم وایم 0 3 1 0 8 0 1 8 9 0 دا زما د ټلیفون شمیره ده. له خدای د پاره دي مرتخه مخه زنګ ووي او د ازادۍ ریډیو د ورکسو اجزانو د نشردو پیله و سلام په احترام.
سلام علیکم، زما محمد عمر د پوستي څخه خبرې کوم. د ازادۍ رادیو و ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زموږ یو دوست دی د محمد زی په نامه چې تقریبا د شپږو کالو څخه نادره کوي. اصلا د دراوت د یزک د کلی دی کڅوک د پر برابر باندې حال اول زموږ سره د حال شریکی په دا علم بر باندې. او نمبر به درته تکرار کوم 0 5 3 6 3 4. خدای په امان.
بله سلام علیکم ورسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. تاسو ته کوم درس څنګه په خیر همزه لغمنې ملغمن څخه موږ د یو تر ځای چې نصر مې چې تقریبا د مې چې ګنا دره کا شوه د څه په لور وایي څو کالې تر وکنه په تاندې پاره سوال مې ته نه مته په داس مې راځنګ وایي چې پیر وا بیا بیا نه هیڅ په څه وتا یا یعنی چې پیر وو اته چې پیر دوا نه شپه وته بس تخته پامن
د نادرکی اعلان عبدالرازق ولد عبدالقدوس او عباد الله ولد رحم الله چې د جلال الدین المسیان دی د غدوتنه ماشومان دی یوې دینی مدرسې طالب العلم دی چې د لغمان ولایت مرکز هرمل کلی اوسیدونکو دی له پنځشنبه ورځ مازیګر څخه لکور وتلی تر اوسه معلومات نشته که هر چا ته معلومات وشو نو په لاندې شمیرې اړیکه ونیسي 0 5 2 2 2 او بل شمیره ده 0 1 1 9 9.
سلامونه د ازادۍ رادیو کارکونکو او ټولو مینوالو ته همدا وخت شیبه خیر. نور الله هجران مله کابل زمنګ یو رښوې عزیز تقریبا څلور کال کېږي او مخکې ما په امن صف کړی او په ازادۍ رادیو کې د ملاخیل ورور د نواب نوم دی داسې د اووه دېرشو اته دېرشو کلو به وي په عمر کې میانه قده سړی دی برابره ګیره لري او په اعصاب مغزو کې هم جوړ دی خو هسې د کور نه خفه شوی تللی ده څلور پنځه کاله کېږي چې بیخي نادرکه شوی ده نو که هر چا ته په دغه باره کې معلومات یا پیدا کړی یا کوم دوست عزیز معلومات هغه یې نو موږ ته په دغه شماره زنګ وکړئ. زمنګ د واتس اپ شماره د البته زما د واتس اپ شماره د چې سلیرې سات اخلاص ان شاء الله چې خبر راشي عکس تصویر یو چې ویډیو یې راولېږي په دغه شماره 0 5 4 5 3 یعنی 0 1 1 4 1 5 0 3. بل اتصال شماره ده غم در توان چې ساده شماره ده 0 5 8 9 40. یعنی 0 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
سلامونه نیک هلی د ازادي رادیو د ورکوسو اجزان او دوستانو د خبرونی ټول اوریدونکو او کارکونکو ته خدا دې وکړي چې ټول براترو غو جوړیا ساو د ژوند لچار به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمه اوسیدونکو دی چې پیلنې کور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال رئیس لخپل کور نه درک دی چې کورنۍ د نموړي پاړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور په دپسې سخت پریشان دي. کچېری حکمت الله جان یا د نور ملګری یا بل څوک د پاړه معلومات لري او یاره د سره په تماس کې نو د مهربانۍ لمخې دی ماته دی په دغه لمبر زنګ ووهي 0-22-21-1. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0-22-21-1. نو هر مسلمان ورور که د حکمت الله په اړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوۍ د مخې دی زما سره په دغه شمیره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي.
په همدې سره دغه پروګرام پای ته رسوو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو اجمل اند او طاهر روښانه مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ور رسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 اتسلور سوشل دواوشت یولس سلریوشت دوسوا یو